السلام علیکم د سهار 15 بجې شوې لا زدي رادیو پر روانه نیم ساته خبري مجله کې به له مهمو پیښو او موضوعاتو خبر شې. لمړی لند خبرونه. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان او یمن سره د 8 میلیون یورو په ارزښت د اضطراري مرستو اعلان کړی. د وزارت پرون جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي د دې مرستې هدف د هغو کسانو لاسنیوی دی چې په دې هیوادونو کې جګړو او نورو طبیعي افتونو زیانمن کړي دي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت د فتونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د اتریش د بهرنیو چارو وزارت د فتونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د پیسې به د هغو زلزله ځپلو پر لاسنیوی هم ولګول شي چې روانه میلادي میاشت په هرات کې زیات ځانونه وګالل. د دې مرستې 3 میلیونه یورو به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ 2 میلیونه د سره صلیب نړیوالې کمیټې له لارې په افغانستان او سیمه کې د دوی پر کارونو ولګول شي. پاتې 3 میلیونه یورو به په یمن کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې تلار د بشری بحران پر وړاندې په مبارزه ولګول شي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت وایي غواړي د خپلو د مرستو اندازه په روان میلادي کال کې 80 میلیونه یورو ته ورسوي. په افغانستان کې د پاملرنې نړیوالې مؤسسې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د لا زیاتو مرستو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د دې ادارې مسؤول ګراهام د ویسون پرون جمعه په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپله ایکس شبکې خبره کړې ویلي چې د مارشوبلې تر څنګ په دې زلزله کې شاوخوا 4500 کسان په مستقیم ډول له دې زلزله زیانمن شوي دي. د دې سره جوخت د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په هرات کې 8000 زلزله ځپلي کسان د دوی له روغتیایي مرستو برخمن شوي دي. د دې سازمان په وینا په وروستیو زلزلو کې د هرات زندهجان، انجیل، کشکروباد، سنګي، ګلران، کوحسان او خپل هرات ښار زیات زیانمن شوی دی. بلخوا په سلګونو زیانمن شوي او کورنیو په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو له کموالي شکایت کړی. ویلي دي چې دوی اصلي ستونزه د خوړو، پاکو اوبو، سرپناه او روغتیایي خدماتو کموالی دی. د ماشومان او تعلیم د فعال متی الله ویسالو خوشی کیدو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې د بشري حقوقو د مدافعانو او فعالانو پر خوندیتوب کار کوي. یوناما تیر شپه ناوخته په خپل ایکس شبکه په خوانی ټویټر لیکلی چې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو لخوا د قلملار ټولنې د مشر ښاغلي ویسا خوشی کیدل یو مثبت او د ستایلو وړ ګام دی. متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي رادیو ته ویلي چې ورور یې طالبانو په توقیف کې د 215 ورځو له 13 وروسته 13 پنځشنبه خوشی شو. خو د بشري او د خوځو د حقونو ځینې فعالان لکه جولیا پارسی او ندا پروانی لا هم د طالبانو په توقیف کې دی او د نړیوالو لغښتونو سره سره نه دي خوشي شوي. وسره دي چې د اسرائیل دفاع وزارت په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو خبره وکړه. په غزه کې د اسرائیل ځواکونو هوایی بمباری زور اخیسته. د هوایی بمبار له ډیرې دو سره د پراخې مرګ شوې راپورونه هم ورکړل شوې دي. بلخوا په غزه کې مخابراتي خدمات بند شوي او له محاصره شویو خلکو سره ټلیفوني اړیکې پرې شوې دي. په همدې حال کې د سکاټلند لومړي وزیر حمزه یوسف ویلي چې د غزې د مخابراتو د پرېښ کېدو له امله له خپلې کورنۍ سره چې په غزه کې محاصره ده اړیکه یې ورسره پرې شوې ده. په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو د پراخېدو له اعلان سره سم حماس هم ویلي چې دوی وسلوال چمتو دي چې په بشپړ ځواک د اسرائیل له بریدونو سره مقابله وکړي. حماس دا ادعا هم کړې چې وسلوالو یې له اسرائیل عسکرو سره په څو ځایونو کې نښته کړې. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غړیو په 116 موافق رایو په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه چې د بشر دوستانه مرستو لپاره اجازه ورکړي. دې غوښتنې ته 14 هیوادونو مخالفه رایه هم ورکړې ده. تاسې ازادي رادیو ته غوږی یاست. نن شنبه ده، د لړم شپږم او د اکتوبر 28 نیټه. باور چې د پاکستان د حکومت لخوا به بیلابیلو ایالتونو کې د کډوالو لپاره د توقیف لنډمهاله مرکزونو له جوړېدو وروسته د بشري حقونو ځینې فعالان پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بولي. دا به هم اوري چې په غزه کې د اسرایلي عسکرو د عملیاتو پر اخیدو سره ټلیفوني خدمات پرې شوي او تر خوای هوایی بریدونو زور اخیسته دی. او په غرنی او لوبو ډک نورستان کې د دوا بولسوالۍ په یو قریه کې به له دې خبر شي چې خلک د څښاک لپاره آن پاکې اوبه نه لري.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د بشری حقوقو ځینې فعالانو د پاکستان د حکومت لخوا پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی دی. د پاکستان حکومت په بیلابیلو ایالتونو کې د کډوالو د توقیف لنډمهاله مرکزونه جوړ کړي چې کډوال تر نیول کېدو وروسته ورلیږي بیا یې افغانستان ته اخراجوي. په همدې حال کې د پاکستان ځینو سیاستوالو د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیسیون ته د دغو فشارونو له کبله عریضه کړې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې تر پایه کډوالو ته مهلت ټاکلی چې یا په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي که نه په وړاندې به یې عملیات پیل شي.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو د اخراج د ګړندي کېدو لپاره د توقیف مرکزونه جوړ کړي دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سرپرست وزیر فیروز جمال ویلي د توقیف دغه تاسیسات د کډوالو په ستنولو کې د اسانتیا لپاره جوړ شوي دي.
موږ د دوی لپاره د دوی د هوساینې په خاطر په هر ځای کې دغه تاسیسات جوړ کړي دي. مثلا که څوک له پنجاب، اسلام آباد یا نورو ځایونو راځي، زیات تمرکز به پر سرحد نه وي. هلته دومره ظرفیت هم نشته او هلته باید زیاته ګڼه ګوڼه هم نه وي.
د بشري حقونو فعالان وایي په پاکستان کې د دغو تاسیساتو له جوړولو هدف د افغان کډوالو د اخراج ګړندي کول دي. تر دې وروسته به افغان کډوال تر نیول کېدو وروسته دغو مرکزونو ته لیږدول کېږي او د پخوا په څیر به محاکمو ته نه ورپېژندل کېږي او د مدافع وکیل د لرلو حق به هم نه لري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت دا کار د قانون خلاف عمل وباله.
دا عمل به د دوی غو د پاکستان د آئین خلاف هم وي او یو ډیر غیر انساني عمل به وي د دوی غو د دې کډوالو سره، ځکه چې په وروستیو کې موږ ولیدل چې کوم افغان کډوال د 9 سپتمبر نه نیول شوي وو چې شاوخوا 1500 د هغوی تعداد دی. په دې افغان کډوالو کې 80% هغه کډوال ول چې چا کارډونه لرل، خو د پولیسو لخوا دوی پولیسو ته پیسې نه وي ورکړي. په دې وجه پولیسو د دې کارونه سیرلی وو او په دوی باندې دغه کیسونه جوړ کړی چې د دوی سره ډاکومنټس نشته.
ویل شوي د سند ایالت په بیلابیلو برخو کې لا هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده او ځینې کډوال له قانوني اسنادو سره سره تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته اخراج کیږي. په همدې حال کې د پاکستان ځینو سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو د افغان کډوالو د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو د پاکستان د بشري حقونو ملي کمیسیون ته عریضه کړې ده. د پیپلز ګوند د پخوانی سناتور فرحت الله بابر، د ملي جمهوری غورځنګ ګوند د پخوانی سناتور افراسیاب خټک، د جماعت اسلامي سناتور مشتاق احمد خان او د بشري حقونو د فعال امنی مسعود جنجوال خوا په شوی عریضه کې ویل شوی چې د پاکستان حکومت د لهغه هیواد د افغان کډوالو د اخراج پر پریکړه بیا کتنه وکړي. د دې ترڅنګ د چمن سپین بول ډاکټر منز د تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت له لوري د ویزه او پاسپورت د لرلو د پریکړې په وړاندې خبرګونونه او اعتراضونه دوام لري. د روان اکتوبر میاشتې په 1 د پیل شوي دې پرلت ګډونوالو د چمن لویه لاره تړلې او وایي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې نوي منل شوي. د پاکستان حکومت د روان اکتوبر میاشتې تر پایه په دې هیواد کې میشتو ټولو افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې په خپله خوښه دې هیواد ووځي، کنه دوی به یې پر ضد عملیات پیل کړي.
کله وی خو په پاکستان کې افغان کډوالو پر ضد باندې تازه محدودیتونه لګول شوې دي او د بشري حقوقو فعالانو دا محدودیتونه د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بلل. هغه اړه بیا د ایران حکومت اعلان کړی چې بهرني ادب باید په دې هیواد کې د ځینو ځایونو له شاوخوا لکه د شای چراغ له زیارت څخه وویستل شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د ایران له اسنا خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې د دې سیمو امنیت باید تامین شي. که څه هم ښاغلي وحیدی د دې بهرنیو ادب هویت په ډاګه کړی نه دی، خو ظاهراً هدف په دې هیواد کې میشت افغان کډوال دي، ځکه چې تر دې مخکې هم څو ځله اعلان کړی چې دا ټول ناقانونه کډوال به وشړي. په شیراز کې د شاهي چراغ زیارت تر څیرمه د افغانانو د وتلو پریکړه په هغه ځای کې له دویم برید وروسته شوې ده، خو په ایران کې میشت افغانان بیا وایي چې له دې هیواد د شړل کېدو په صورت کې د تګ لپاره هیڅ بل ځای نه لري.
د ایران په شیراز کې د شاه چراغ په زیارت لا دویمې حملې وروسته د دغه هیواد حکومت تازه ویلي چې بهرني وګړي باید دغه هیواد د ځینو ځایونو په محدوده کې استوګن نه وي وېستل شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د پنځمې په ورځ د ایران له اسنا خبري اژانس سره په خبرو کې وویل چې د دغو سیمو امنیت باید تامین شي او په خبره یې په همدې بنسټ دغه هیواد د ولایتونو په کچه د بهرنیو وګړو د وېستلو طرحه د عملي کېدو په حال کې ده. که څه هم ښاغلي وحیدی د دغو بهرنیو اتباعو هویت په ډاګه نه کړ، خو ظاهرا هدف په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال دي، ځکه چې تر دې مخکې هم څو ځلې اعلان کړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میلیونه ناقانونه افغان کډوال میشت دي او دوی د وستلو بهیر پیل کړی. اسنا خبری آژانس هم د فارس ته وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو د عمومي مدیر بهران قربانی له قوله لیکلي چې دغه پریکړه په شیراز کې د شاه چراغ په زیارت له دویمې حملې وروسته شوې ده. دا برید د روان کال د اسد د میاشتې په 22مه نیټه وشوه او د ایران حکومت ادعا وکړه چې برید کوونکی د تاجکستان تبا و چې له داعش سره یې همکاري کوله. د افغانستان په بدخشان ولایت کې روزل شوی و او په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ننوتی و. د فارس د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو عمومي مدیر بهران قربانی زیاته کړې چې د بهرنیو اتباعو د ایستلو پریکړه د کورونو خاوندانو ته د اړیکو د شمیرو له لارې په پیغامونو کې لیږل شوې ده. خو افغان کډوال وایي چې له ایران او په ځانګړې توګه له شیراز څخه د دوی د ایستلو خبر دوی اندېښمن کړي. د ایران په شیراز ښار کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
یک سلسله برخوردهای نامناسب.
موږ په شیراز کې دننه د نامناسب چلند سره مخ یو. په افغانستان کې د طالبانو له خوا چې کومې ستونزې رامنځته شوې له امله یو شمېر کسان ایران ته راتښتېدلي او اوس چې د ایران د کورنیو چارو وزیر د هغوی د شړلو اعلان کړی، هیله منیم چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي.
په ورته وخت کې په ایران کې یو افغان کډوال چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
اگر کشور خود ما جای بوده باش باشه و بتانه کس زندگی
زموږ په خپل هیواد کې باید دوستی دو ځای پیدا شي او څوک پکې ژوند وکړي. د هېچا نه خوښېږي چې د ټولنې د اوږو باشي. سره له دې چې موږ د ایران باډ نه یو، په خپله کار کوو، ډېر سخت کار او کم معاش لرو. ډېر کسان شته چې زامن او لونې ښوونځیو ته نه ځي. اوس په دې پرېکړې سره معلومه نه ده چې د خلکو راتلونکی به څه وي.
مګم با وجود از هم آینده مردم چی خواهد شد؟
د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته تللی یو پخوانی افغان پوځي هم وایي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال برخلیک مرګ دی. د هم چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې واخلو، ازادي راډیو ته یې وویل:
خدای مکړه که وویستل شو، زه پخپله پوځي وم او دوه زامن مې هم. افغانستان د ملي وزارت د ملي امنیت کشف او استخبارات په خطاعتو کې وو. که موږ وشړل شو، یقینا تاسو پوهېږئ چې موږ د مرګ له ګواښ سره مخ کېږو. زموږ د ایران له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې زامیانه او سیاسیون ونه باسي.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو خبره نوی نه ده. تر دې مخکې هم د ایران د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی و چې غیر قانوني افغان کډوال به له دې هیواد څخه وباسي. بلخوا د پاکستان حکومت هم غیر قانوني افغان کډوالو ته د اکتوبر میاشتې تر پایه پورې وخت ورکړی چې له هغه هیواده ووځي، که نه نو دوی به یې په زور وباسي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو او نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د بشپړولو لپاره درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس د ویستلو له خطر سره مخ دي او ان په دغو هیوادونو کې بندیان شوي هم دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ازادي رادیو آنلاین هم واوري. ازادي رادیو .com زموږ آدرس. د کابل ښار په دشتي برچی سیمه کې د پنځشنبې ماښام د 14 یو شمیرایني شاهدان او قربانیان ادا کوي چې په دې بیخه کې د وژل شوی او ټپیانو شمیر له هغه څخه د طالبانو حکومت اعلان کړی زیات دی. د طالبانو حکومت وایي په دې 14 کې 4 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. خو د دې پیخي عیني شاهدان او قربانیان له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادا کوي چې شاوخوا 40 تنه ټپیان شوي دي، خو د مړو په اړه بیلابیل ارقام ورکوي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي.
خانقاه د کابل ښار په لویدیز کې د ملت په نوم د سوک وهنې په کلب کې د پنجشنبې ماښام د 14 له قربانیانو څخه دی. هغه چې ورزشکار او د دغه ورزشي کلب غړی دی، په دې 14 کې ټپي او راره یې وژل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د 14 پر مهال په کلب کې شاوخوا 60 کسان موجود وو. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په دې 14 کې 4 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي، خو خانقاه ادا کوي چې احتمالا په دې 14 کې 10 تنه وژل شوي او د 15 تر 40 تنه نور ټپیان شوي وي. نوموړي په دې اړه وویل:
زه خپله هلته وم، پښه مې ټپي شوې. د تمرین په حال کې و چې 14 وشوه، نور نو پوه نه شوم. 60 کسان به د کلب دننه وو، ښایي 10 کسان شهیدان شوي او ډېر نور ټپیان شوي وي.
د چودنه یو تن عیني شاهد حبیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چودنه هغه مهر رامنځته شوه چې د څو ورزشي کلبونو زده کوونکي د ملت په سوکوهنې کلب کې د خپلو سیالیو د تمرین لپاره راټول شوي وو. هغه زیاته کړه چې د پیوند مارکیټ د څلورم پوړ دیوالونه چې کلب او د چاودنې ځای وو په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. حبیبه مې دا کوي چې په دې پیښه کې تر څلوېښت ډېر کسان ټپیان شوي او یو شمېر مړه شوي دي.
در کلاب روز جمعه قرار بوده که مسابقه
په دې کلاب کې د جمعې په ورځ یوه سیالي وه او یوه شپه مخکې یې د بېلابېلو کلبونو او د ملت کلب زده کوونکي د رواني سیالۍ لپاره تمرین کاوه او ټول سره راټول شوي وو. څنګه چې د دې پېښې وروسته موږ په جریان کې وویلی شو چې له بده مرغه په دې پېښه کې تر څلوېښتو کسانو څخه زیات ټپیان دي. نو موږ د یو شهید پر جنازې ولاړو او د کلب زده کوونکي مو ولیدل. له بده مرغه دوی د شهیدانو شمېره له ټپیانو څخه زیاته بولي.
متاسفانه از زخمي ها کرده شهدا را زیاتتر میگم.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه، خو تر دې مخکې د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زدران ویلي وو چې د کابل ښار په لویدیځ کې د پنجشنبې ماښام د چاودنې له امله د وژل شویو کسانو شمېر څلور تنو ته رسېدلی او اووه تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي د چاودنې د نوعیت په اړه جزئیات ورنه کړل. دا چاودنه د کابل ښار په لویدیځ کې د شیعهګانو په ګڼ مېشته سیمه کې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې وروسته ډیری وخت د خونړیو ځانمرګو او چاودنو هدف ګرځېدلې ده. روغتونونه، ښوونیز مرکزونه، ښوونځي او لوبغالي هغه ځایونه دي چې په دې سیمه کې تر ټولو زیات د خونړیو بریدونو شاهدان دي. که څه هم د پنجشنبې ورځې د چاودنې په اړه کوم چا یا کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په دې سیمه کې د ځینو دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ورانی مهم په خبرونو کې واوریدل چې د اسرائیلو د دفاع وزارت په غزه کې د ځمکو د عملیاتو د پیلېدو د خبر هم ورکړی دی او تر خوا یې هوایي بمباری هلته هم زور اخیستی. په همدې حال کې هلته مخابراتي خدمات بند شوي دي او له محاصره شویو خلکو سره د ټیلیفون اړیکې پرې شوي دي. د سکاټلند لومړی وزیر وایي چې د کورنۍ په غزه کې محاصره ده او د ده اړیکه ورسره پرې شوې ده، خو د اسرائیلو او د حماس ډلې ترمنځ د پراخ د پراخو جنگونو اعلان او خبرونه هم ورکړل شوي دي. په همدې حال کې حماس هم ویلي دي چې وسلوالو یې په څو ځایونو کې له اسرائیلي عسکرو سره نښته کړې ده او تر خوا یې دا هم ویلي چې د اسرائیلو د عملیاتو د پراخېدو سره سم به حماس هم د دوی مقابلې ته چمتو دي او په بشپړ ځواک به یې په وړاندې مقابله وکړي. هغه اړه بیا د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر ولکل ترک په غزه کې د جګړې له ښکېلو لوري وغوښتي چې د سولې غږونو غوګونیسی. د دې کمیشنرۍ د وایان په خبره په غزه کې باید روانه ناکراری ختمه شي او د شخړې د حل لپاره بدیلې لارې ولټول شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه درېمې اونۍ ته رسېدلې او د حملو د کموالي هیڅ نښه نه تر سترګو کیږي. د مذاکرو او اوربند لپاره نړیوالې غوښتنې هم بې نتیجې پاتې شوې او بیا هم له اسرائیل او حماس ډلې دا غوښتنه تکرارېږي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمیشنر ولکر ترک پرون جمعه په غزه کې د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د سولې غوښتنو ته غوږ کېږدي. د هغه ویاندې روینا شمدانسانی پرون په جنیوا کې یوه کانفرانس ته وویل په تیرو دریو اونیو کې اسرائیل د هوا، مځکي او سمندرګي له لارې پر غزه سختې حملې کړي چې له کبله په زرګونو کسان وژل شوي دي.
UN High Commissioner for Human Rights
د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر والټر کر لا ټولو خکیل لور غوړي چې د سولې غوښتنو ته پام وکړي، تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د دې وژنو د ختمېدو د بدیل لارو د مندلو په هدف پراخي هڅې وشي.
له دې سره جوخت خبري اژانسونو په غزه کې د یوې بلې مځکنۍ حمله خبر ورکړی دی. که څه هم پر غزه اصلي ځمکني عملیات لا پیل شوي نه دي، خو بیا هم د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې دغه عملیات به ډیر ژر پیل شي. په راپورونو کې ویل شوي چې د اکتوبر میاشتې پر 1 د حماس ډلې لخوا پر اسرائیل د حملو له پیل سره اوس په دې جګړه کې د فلسطیني قربانیانو شمیر تر 1300 زیات دی. په اسرائیل کې هم د حماس ډلې د حملو په نتیجه کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. هاخوا د اسرائیل دفاع وزارت ادعا کړی چې حماس ډله په غزه کې له روغتونونو د پوځي هدفونو په توګه کار اخلي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاکاری خبریالانو ته ویلي حماس ډلې جګړه روغتونونو ته غځولې او هلته له تیلو او سونتوکو د خپلو عملیاتو د اهدافو لپاره کار اخلي. دغه ادعا د حماس ډلې لخوا رد شوې ده. اوس د یرغمل شویو کسانو د برخلیک په باب هم معلومات نشته. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس راپور لبخي د حماس ډلې لخوا 209 کسان یرغمل شوي چې په هغوی کې بهرني وګړي، ماشومان او پوخ عمره کسان شامل دي. حماس ډلې تر اوسه 4 کسان خوشي کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
وسام د زنیو نړیوال مطبوعاتو لندیس
د بریتانیا ګډو ورسپړو له پاکستان څخه بریتانیا ته د افغان کډوالو د لیږدولو د نوي پروسی او له اسلام آباد څخه لندن ته پالوتکه کې د کډوالو د لومړی جوپې د رسیدو په اړه لیکنی خبرې کړې دي. د ایفنیک سټانډرد ورسپانی پر اساس بریتانیا ورسته له هغه له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پریکړه وکړه چې پاکستان اعلان وکړ چې باید ټول بی اسناد افغانان د روان اکتوبر تر پایه د دغه هیواد له خاورې ووزي کني وبنیول شي او په زور به وایستل شي. خو ډیر افغانان وایي چې پاکستانی پولیسو تر ټاکل شوي مودې مخکې د بی اسناد او حتی اسناد لرونکو افغانانو نیونې پیل کړې دي. پرون د پاکستان ډان ورسپانې خبر ورکړ چې د دغه هیواد مرکزی حکومت د پنځشنبه په ورځ د تور حمله لري و اویا اسناد لرونکو افغان کډوال افغانستان ته استولې دي. ورسپانی ته په تورخم کې سرچینو ویلي چې دغو کسانو چې د پنجاب پولیسو نیولي وو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د بریتانیا حکومت هغو افغانانو ته چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د بریتانیایي پوځیانو د حضور په مهال له دوی سره همکاري کړې وه بریتانیا ته د لیږدولو ژمنه ورکړې وه. سره له دې چې بریتانیا زرګونه دا ډول افغانان په تیرو 2 کلونو کې خپل هیواد ته بیولي، خو لا هم سلګونه نور په پاکستان او نورو ځایونو کې د بریتانیا ویزو ته منتظر دي. د ایوننګ سټانډرد رسپانی پر اساس د بریتانیا د حکومت یو ویندوی ویلي دوی تر اوسه پورې 24,500 خطر سره مخامخ افغانان بریتانیا ته انتقال کړي دي. د جمعې په سهار وختي په یو الوتکه کې 122 تنه افغانان بریتانیا ته ورسېدل. د متحده عربی اماراتو نېشنل رسپانی هم له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک یې د پاکستان له لوري د ډیر شمیر افغانانو استل تاریخي ناوین دی لولو، د پاکستان د لړمحاله حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې د دې میاشتې تر پایه به 1,900,000 بې اسناد افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي، خو عملاً دا کار تر ټاکل شوي مودې وړاندې پیل کړی دی او دا اعلان هم کړی چې د کډوالو د راټولولو لپاره به په ټولو ایالتونو کې مرکزونه جوړ کړي. ورسپانې په یو وار د لکونو افغانانو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې د عواملو له یادونې وروسته کښلي چې په لنډ وخت کې د 1.5 میلیون افغانانو استول به په بېلابېلو برخو لکه د خوراکي موادو، کور او نورو ضروري شیانو د بیو د لوړېدو په خاطر پر افغانستان فشار د ناورین تر حده زیات کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د نورستان د وابل سوالی کې د کورګل لری کلی او خونځي د سخلو پاک او بنل لري حالت خلک د دې سنزو عمل لډیرو کاړهونو سره مخ دي.
د نورستان د وابل سوالی اړوند کورګل هغه درچی د سلګونو کورنۍ ترڅنګ خونځي هم د سخلو پاک او بو څخه به برخه دي. د یاد خونزي خون کې شاه محمد ازادي رادیو ته وویل پوخای خونزي سره نږدې څه موجوده و او ملازمینو به ترې په اسانه د اړتیا وړ اوبه راوړلې، خو اوس هغه څه هم اوچه شوي او ملازمینو ته یې اوبه راوړل مشکل شوي دي.
زمونږ مکتب کې اوبه مشکل دی ځکه چې کورګل خول تقریبا دو کالو راهیسې اوچه شوي دی، چینې نشته، چینې اوچه شوي دي، ساګانې هم اوچه شوي دي. یو سال لرو په هغه سا کې تقریبا 200 کوره ټول په دې سا کې لګیا وي، اوبه ورته نه رسېږي. خو زمونږ شاګردان چې کله مکتب ته راشي اوبه له لاسه دي، اوبه د تګې د وجه نه پتنګي او صنف کې نشي کېناستېدی. زمونږ آجران تقریبا یو کیلومتر لرې ساحې نه اوبه راوړي او هغه هم په بشکه کې اوبه راوړي، یو ګلاس چاته رسېږي نه رسېږي، خو شاګردانو حجم په صنف کې ډېر وي.
دلته یوازې د ښوونځي زده کوونکي او اداره د څښلو پاکو اوبو نشتون په وجه ستونزې نه ګالي، بلکې د کورګل درې په سلګونه کورنۍ د ورته مشکل سره مخ دي. د سیمې یو تن اوسېدونکي محب الله راته وویل ډېرې څاګانې، چینی او خوړونه وچ شوي. په وینا یې چې د اوبو نشتون په وجه یې کښتونه وسوځېدل او باغونه یې د وچېدو ګواښ سره مخ دي.
ارزوم دادا چې اوبو نشته ده، اوسکالی ده، حیوانات ونې بوټي ټول د ستونزو سره مخ دي. یو دانا سالرو هغه هم خراب ده، تقریبا یو کیلومتر لرې ساحې نه موږ اسکل اوبو راوړو. دا کوم شبکې چې وي هغه شبکې هم لکه ترمیم ته ضرورت لري، 80% دی او هغه سیلاب له وجې نه تخریب شو.
دوی ښوونځي او کلیو ته د څښلو پاک اوبو چمتو کولو غوښتنه کوي. د نورستان پوهنې ریاست مسؤلین هم وایي چې ډېری ښوونځي د څښلو پاکې اوبه نه لري او دوی له مرستندوی ادارو غواړي چې یا د ستونزه ورته حل کړي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
په دواب کې یوازې مرکزی لیسه موږ تر پوښښ لاندې ده. په اول قدم کې مشکل ډېر دی په نورستان کې، یقیناً کوشش کوو د وزارت د لارې او د یاد موساد د لارې د هرې ممکن لارې یو څه پیدا کړو، خپل مکاتب په خدمت ته وړاندې کړو. لا هم ستونزې په ځای پاتې دي، رسېدنه غواړي، کار غواړي، کوشش کوو یو حل لار ورته پیدا کړو، دغه ستونزه هواره کړو.
د نورستان دواب ولسوالۍ د کورګل درې اوسېدونکي او د ښوونځي اداره په داسې حال کې د څښلو پاک اوبو له نشتون شکایت کوي چې یونیسف د کونړ او نورستان په یو شمېر سیمو کې د دغه ستونزې هوارې ته مټې رابډ وهلي او پر ګڼو پروژو کار روان دی.
کندهار کې بیا د ربړینو توکو جوړولو صنعت له ورکېدو سره مخ دی. خلک یې په اړه څه وایي او دلایل سدي جزئیات دې راپور کې واوري.
شپېته کلن محمد عارف چې له تیرو دیر شکلونو راهیسې د کندهار ښار په لنډي بازار کې ربړین توکي جوړوي وایي یو مهال یې د کندهار تر څنګ د ګاونډیو ولایتونو هلمند، زابل او روزګان څخه هم پیرودونکي درلودل، خو اوس یې کسب د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی. دی وایي د کسب د پیکه کېدو علت یې وچکالي او د عصري وسایلو رامنځته کېدل دي.
خراب دی نو دا سر دی نو نور حیوان خوڑی
دلته د کندهار ښار په لنډي بازار کې په خوا د ربړینو توکو د جوړولو ډیری کارخونه فعال وي، خو اوس یوازې څلور دوکانونه پاتې دي. د ربړینو توکو د جوړونکو ولی آغا او محمد رضا وای د شپنو لپاره د چوټو ګندلو ترڅنګ سټلونه د څاګانو پړي، ګلدانی د څاروي لپاره د اوبو چشلو او خورونه او آن د موټرو لپاره پرزی جوړوي. دوی وایي د دغو توکو په جوړولو کې تر ډیره د موټرو له زړو ټایرونو ګټه اخلي.
د غوا خوران جوړو، ګوشکې جوړو، د زرنجان تناونه جوړو، د بسکله د کنجغې له بران جوړو، د ساس او لاغې جوړو، د برمی سو لاغې جوړو. ان شاء الله دا غسو رقم شان جوړو دا چیرو ته
په خوا چې و کارونه ډیر ونه وس کارونه لږ دینو په خوا غوند کارونه وس نست دا غ وچکالیم دی په خوا چې و سانانو بدل لو دی وس سانانو بنلری و وچکالی دی نو سلواغې نه خرڅېږي لوبړان نه خرڅېږي اوس چې دی یوازې یو خوران ډېر.
د موټرو ډیری مستریان هم خپل د اړتیا وړ توکي له دې ځایه پیری او بیا په موټرونو کې استفاده کوي. ګلالۍ مستری وایي د ربړینو توکو استقامت تر اوسپنیزو توکو زیات دی.
لبنی ګوټکا خو دا نیو لبنی ګوټکې دا پر دی چې په لبنی ګوټکا خو نو پستای مټر پکښ پوس پکښ غورځ نه نو دا ست ډیر پایځ لري او بل لبنی ګوټکا مچیږي نه او اینه مچیږي موږ رانیستو را موټروانان ماز بس تورای وړي موږ ورچو مټان ته ډیر خلک لبنی خوشی ده په چیر بیا دا غټ لې نو مټ.
په تیرو څو کلونو کې د چپاټ ګنډلو په څیر نور لسګونه پخوانی کسبونه چې سلګونه کاله مخینه لري لکاره لیدلی.